ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي. ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي، خو درېغه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړې او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږیږي.
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډېر کتابونه لیکلي دي. یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي، تحقیق شوي دي، هغه روش دی، شرایط دی، د مطالعې طریقې دي، غوره لارې دي، پکې د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو، بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی. په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه پاریخ شي، مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي، او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوی دي، بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک لاس ورکوي هغه مشورې ورکول شوی دي. د دې ترڅنګ د ټمبلې په حق لچ څنګه مختمبل لزان لري کو حضور په سیم کې څنګه ولرو، اخر عنوان د څنګه ځان توجه په پیدا کو، او د یوشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوی دي چې څه دي یوشتم قرن معیارونه. اکثرا ځوانان په دې باندې نه پويږي. بل ډیر موثر کتاب د ذهنیت سازی یا ذهن جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګان راټول شوی دي، ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی. نو ماده سویل چې هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یو موضوع باندې بحث وکړي. په دې کې 12 ژوند کول مهارتونه دي، څلور پکې لوی نعمتونه چې افغانان دغه سره ډیر په باقی باندې برخورد کوي، چې هغه څلور سرپجوی دي پکې، لکه د پیسو سرپجوی، د برق سرپجوی، د وخت سرپجوی، د اوبو سرپجوی.
ډاکټر صاحب مجاب، ډیر ښه کتابونه مو لیکلي دي، په دې هیله چې د کتاب ټولو مینوالو ته ورسیږي. اوریدونکي ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دغه کتابونه مو په څومره وخت کې لیکلي، له څه منابعو نه مو استفاده کړې ده، او څه انګېزه وه چې تاسو بالاخره دې ته اړ شوئ چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوکې کتاب ولیکئ.
دا خو زه چې کله د طب پوهنځی په څلورم سیم کې وم، ما دغو موضوعاتو ته مخه کړې ده. هلته مې چې ځینې ځوانان لیدل چې هغه به موافق وو، یا به نمرګان وو، یا به ممتاز محصلین وو، نو به فکر کولو چې دی ولې ممتازه دی. نو هغې ته مې کتل او د ځان لپاره مې الګو ټاکل. اول نمرګان هغې به پروي شرایط او تمرکز فکري مطالعه کوه، بې ځایه به وخت نه تېرولو. نو ما دې ته مخه کړه. په دې کتابونو کې تر ډیره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړې، له خپلو تجربو څخه او له موثقو منابعو څخه، د پانتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه، انګلیسي، پارسی، دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه، منابعو څخه ما استفاده کړیدم.
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی؟
شپږ کاله کېږي چې ما دا کتابونه لیکلي دي.
که څه هم تاسو د طب له څانګې فارغې، د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستې، ستاسو خپل مسلک تر پوښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ څه فاصله نه ده نیولې؟
زه خپل مسلک په حق کې کتابونه لرم، او په هغه بخش کې ما کتابونه لیکلي دي. دا په دې خاطر باندې ما د لیکنې کوي چې په دې بخش کې هیڅ داسې کوم کتاب موجود یت نه درلودو. ما وایم چې دغه فرصتونه د افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړم تر څو دی پوه شي.
بله، تاسو ویل چې د پانتون په جریان کې مو د ځینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله، د هغو کسانو رازونه مو کتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو. اوس که دغه خپل څلورو لیکل شوو کتابونو چې د مطالعې د روش په برخه کې دی، او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي، څو ډېرې مؤثرې جملې راته وایي، هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته لوستونکو ته وړاندې کړي.
اول د چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دي خبر. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږي چې چالانه وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موږي چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو، او دا د روانشناسي خبرې نه دي، د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. بل د دې ترڅنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د څلورو بجو تر 12 بجو د شپو پورې هیڅ نه وه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي، تنها د امتحان شپې ته درسونه جمع کوي اکثریت یې. نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی، د مدیریت وخت په دې کې چې څنګه مدیریت کې. بل دغه سي جملې دي، مثلا چې درې شان په دریو شان نورو شان ساتل کیږي، علم په مطالعه ساتل کیږي، پیسې په تجارت ساتل کیږي، چوکي او قدرت په هو پالیسي او غره طرح باندې ساتل کیږي. نو په دې کتابونو کې دا درې وړه موجود دي. بل که څوک په روش او طریقه باندې مطالعه وکي 15 شپخ پایدې لري پایدې زیات دي خو د وخت لکه مخته ز لنډه کوم که څوک پرويش او شرایط مطالعه وکړي په لږ وخت کې ډیره مطالعه کوي حافظه ته زر سپارل کی په حافظه کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي او یادګیری چې ده زر صورت مومي بل ده ده چې لذت بخش او خوندور وي مطالعه
تاسو د ته اشاره وکړه چې مطالعه باید درويش او یا هم د وی طریقې او تګلارې لمخي وي دا یو بیل بحث دی اما یو بل بحث ده چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي اول فکر کوم دا بحث مهم ده ورسره به هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو روش او طریقه تعقیب کمه د برخې ته هم تاسو کار کړی
بله زه دا ویم چې اول افغانان باید د مطالعه په اهمیت باندې پوه شي او د ځوان باید په دې پوه وي یا په مجموع کې ټول افغانان چې ولې مطالعه وکم څنګه مطالعه وکم څه مطالعه کړم
د مطالعه بس ډیر اوږد عالم وای چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده اړینه ده او هر کس چې مطالعه کوي هغه یو شی اخلي اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو پرختنه ځوانانو ته څه ده ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسائل مطالعه کوي ترڅو ډیر ورته مؤثر تمام شي
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید له ځانه پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکم څنګه مطالعه کوم څه مطالعه کوم راځم چې څه مطالعه کړو هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي یا چې په هغه کې کار بار کوي مثلا یو محصول باید د خپل چپټرونو کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي یا د خپل داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي تحقیق هتا وکړي په هغه کې د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي که څوک اولاد لري د اولاد تربیه په حق باندې چې محکم کتاب معرفي کړي یا نور د تورته کتابونه دي هغه باید مطالعه کړي یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي د هغه د دپ لپاره مختمو په هغه بخش کې مطالعه وکړو
ډاکټر صاحب کتابونه مو ډیر مفید دي په دې لاره چې ځوانانه مطالعه کې لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه دا راتوي چې دغه کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لرئ دا کتابونه مو څو ټوک چاپ کړی دي او له کابل پرته مو ولاتونو ته هم هڅه کړی چې ورسیږي چاپ چاپ یو کنه
د کتابونو کې خو د ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي په دې کې د ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي او بل دا چې حتی ما یو څه د کوم ورکه چې تاته مې وښو د لیدل چې وی شو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې ما 15 نفره پیدا کړی په دکاندارانو باندې دا ورکه ویشي یا د پانتونو په مخ باندې ویشي د دې ترڅنګ هر کمپران چې زور کوم البته زما سره کتابونه موجود وي ترڅو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي او یو ښه تجربه کته ویم د وخت با کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا جام پیدا کړ د هاجانو د پاره مې یو هغه تقینات ورکو تاسو چې کله بیت لا مکه مازمې څخه د حج مراسم راګرځي د نور ته په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپل چې تاسو ملمانه راځي هغه ته ورکه هم به
یعنی دا یو نو وخت چې تاسو کړی چې د حاجان نوم استفاده کړی چې حاجان خلک ته د نور تحفه پر ځای کتابونه تحفه کوي
کتابونه مطلب هم دا چې نور د ودونو په مراسم کې نور کوم چې موږ تحفه ورکو هغه سي یعنی به ارزښت تحفه خو به نه ورته وایم خو یعنی ارزښت په دې دي چې هغه څه تغیر نشي راوستلای
یعنی د کتاب ارزښت ډیر دی نظر هغه نور تحفه ده ډاکټر صاحب د بحث د پای شبو کې غواړم تاسو یو پیغام واخلم اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا خصوصا چې محصلین دي کې د مکتب زده کوونکي دا وی هم نور ځوانان چې چیرته دند لري د شپې لخوا تر ډیره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي یعنی مطالعه ډیره نه کوي د ځوانانو ته څه پیغام لري څنګه دوی باید ټولنیزو رسنیو نم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم سره متاثر نشي
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته دي په دې باندې باید باور ولري چې بل طرف ته دي او بل پخې کې مطالعه قیمته تمامېږي سترګي خسته کوي بل د چې برق مصرفوي او هغه کومه وسیله چې دی پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکی کتاب چې دی خمل کوي دی یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي او کدا و نه کړی دی بزر خپل سترګم له لاس ور کوي او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه بم له لاس ور کوي ځکه هغه ته داسې منظم دی نه کینی او په هغه باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایتونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاق او د هغه سره سمون نه لري تر لاسو د کیکو څوک فیسبوک ته ډیر کینی زه په کار کوم چې هغه به سالم انسان نه وي تر لاسو شلو د ځنه استثناءات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي تر لاسو د کو کزيات دي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپیته یا انټرنیټ کې به ځای چټ او یا په اصطلاح عکسونه او خبرول د شان کوي هغه ما ته سالم انسان نه کوي کېدی بعد څنګه کتاب ته مخ کړی او کتاب ولولي
bale کور ابا ډیر مننه ډاکټر سپیته له چې پر اتونکو خبرونه کې ستاسو د لیکنه په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو
مننه تشکر تاسو نه هم ډیر مننه لودین صاحب
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ارواپوهن وای په یو چار او کار کې ناکامی او ماته مهمه نه ده، بلکې تر ماتې وروسته غبرګون او چلند مهم دی چې له ماتې سره څه کوو. ځینې عادت لري چې په یوه چاره کې بریالی نه شي، د دې پر ځای چې د ماتې پر عواملو فکر وکړي او هغه راوسپړي، سمدستي ملامت او پړه پر بل چا وراړوي او بله مخه یې ګوري. ځینې بیا یخ وي، نه پوهیږي څه وکړي. یو شمیر بیا لکه دا ښکاري چې اوس یې فرشته مرسل نقل راوروي، د توهم ښکار شي او په خپله ماته کې نور لاسونه ښکیل ګڼي. ښه دا ده چې د ژوند سړې او تودې په سړه سینه ومنو او د بیا پیل یا بل پیل لپاره بیا ودرېږو.
څلور ملګري د هند خلکو یو نقل. ونوی یو وخت څلور خواږه او وفادار ملګري وو. په دوی کې یو کارغه و، بل مږک و، بل کشاب او څلورمه هوسۍ وه. څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه دې ته خوشحاله وه چې د کشاب د اوسېدو په ځای کې، یعنی د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او له تاود لمر نه د ونو په سړې سیوري کې پناه واخلي. تر ډیرو پورې په فلسفه، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې بحث وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګري، یعنی کشاب، مږک او کارغه، د نور کله غونډې غرمه مهال د ډنډ د غاړې سوري ته راټول وو، خو د اوسۍ درک نه وو. دوی ښه ډېر انتظار وکړ، ولې اوسۍ را پیدا نه شوه. درې واړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره یې وویل چې خدای مکړه اوسۍ ته څه ورپېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه. کارغه والو چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. د په ځنګله کې یو ځای لري اوسۍ خوار صحیح کړه چې د ښکاري په جال کې ایساره ده. کارغه سمدستي موږک او کشاب ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کشاب وویل، موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د اوسۍ د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل، د موږک تېرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او اوسۍ ژغورلی شي. که مو خوښه وي زه به موږک سمدستي د اوسۍ ځای ته ورسوم چې د ښکاري د راتګ له مخه لاس په کار شي او اوسۍ ازاده کړي. موږک وویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلی رواني کو به. کارغه موږک په مخو کې ونیوه او هغه ځای ته یې ورسوه چې اوسۍ د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بې له ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د غوتارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د اوسۍ پښې یې بندې کړې وې. اوسۍ خوشې کېدو ته نږدې وه چې کشاب راورسېده او اوسۍ ورباندې چیغه کړه، کشاب وروره، دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې دې اچولی دی؟ کشاب ورته وویل، ما خو نه شوی کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. اوسۍ وویل، که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي کارغه به والوزي، زه به هم دادی منډه کړم. موږک د خی روسي هغه به یو سوړی ومومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نه شې وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د اوسۍ له خبرو شېبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. اوسۍ چې خوشې شوې وه منډه یې واخیسته. کارغه والوت، موږک په یو سوړي ننوت او لکه څنګه چې اوسۍ ویلي وه، کشاب ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې اوسۍ ورنه وتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه بد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کشاب باندې سترګې ولګېدې. ښکاري په قهر وویل، که مې اوسۍ له ګوتو وته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کشاب په ګوتو راغلی دی، کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کشاب په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه واړوله. ورو ورو روان شو. کشاب ښه دروند و چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو. درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشاب په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کشاب ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی او اوسۍ خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي. په تاسو منډه کړی. په دې ډول به موږ د کشپ د راوستلو او ژغورلو وخت ومومو. اوس یې وویل ښه پلان دی، البته که زه په یو پښه ځان ګوډ وښیم نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړی وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجۍ ډیر لرې بوزم او موږ که یاره ته به پوره وخت ومومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشکوې او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. اوس یې په بیړه ښکاري ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړي ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې اوس یې په بد حال کې ولیده، یقین یې راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي. نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په اوسۍ پسې منډه کړه. اوسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. اوسۍ او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. اوسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاري له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په راب کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې اوسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ پخوا روان شو. دی چې اوسۍ تیربېستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ولیده او کشپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې. که نه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره اوسۍ دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي او کشپ چې د منډو نه دی له باندې بوجۍ څخه دې ووزي او پناه دي شي. ښکاري وهمونو پسې واخیسته، ورخطا شو، تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و داسې ور ښکارېده لکه په ځنګله کې چې بلاوې پیدا شوې وي او دای څاري که به کومه اشره وبوږنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو. ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سوري چې سوري نه وي بلاوې وي.
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سخ کال د مینې کولو جنت په نوم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د ښاغلي سمندر لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. ښاغلی سمندر وایي غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یو مینهناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له ښاغلي سمندر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. سمندر صاحب په خیر رالی، ستړی مسي.
کور دې ودان. د هسته او د نیسته د مینهګر څښتن په ستر نامه تاسو او د ازادي رادیو ټولو مینهګرو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سمندر صاحب، څه موده مخکې مې ستاسو یو کتاب د مینې کولو جنت دا مې ولوست او له هغه وروسته تقریبا همدې سلسلې ته ورته مقالې او لیکنې د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ولوستې. دا دوه څه ارتباط سره لري؟ سلسله همدغه د مینې موضوع ده که د مینې کولو په اکاډمي کې دا موضوع بیا بدله سوې؟
د ژوندي عرفان یو سلطان خبره ده، ربازار طرز نومېږي، وایي چې د مینې د زده کړې په اړه مهمترین ټکی دا ده چې مینه په مینې کولو ترلاسه کیږي. مینه عمان صاحب دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا د ویلو نه ده. او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول و چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم، خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه رب کې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه، بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او پخپل د کلام په وزر باندې د کلام پرنګینه کې راټول نقاشي سره وزلوي. فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي ترملن لپاره به ډېر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عموماً صاحب بعض شیان ډېر ساده دي، خو زموږ ذهني پوهې راته وایي چې بیا بیا باید د اکاډمیک څیرې له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو وویل، مینه دغسې ده. مینه که د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارده انسانان تعریف کاني، بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي، ځکه مینه د تخلیق انرژي ده. مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده، د دغې لپاره ډېره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپله زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي، وبه وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده ترسره کولی شي، مینه ده.
د مینې پیسې کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده، یو چا سره بیا یا واده سي او یا واده ونه سي، بس دغه ده. او بل ځینې نورې مینې سره بیلوي، فرضاً د مور محبت چې ده، د پلار محبت چې ده، همداسې د ورور سره محبت چې ده، د وطن سره چې ده، دا بیا سره بیلوي. دوی وایي چې دا بیل دی، او دغه کومه مینه چې له مقابل لوري سره سړی کوي دغه مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟
عموماً صاحب بېله شکه موږ به تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو. زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ پکې ورباندې وپالو. نو په دې خاطر ده چې یوه توده مینه ده چې زوب ته او هر وګړی له خپلې کورنۍ سره، له خپلې کورودانې یا کورودان سره کوي. دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده، او دا د هغوی حق ده، روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړېږي. بل هغه مینه ده چې موږ یې له بل سره کوو، له ژوند او ژوندو سره یې کوو، هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو، یو بوډا او یا اتیا کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې څیرې، پګړۍ خیرنه او درد اخیستې اوښکې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه د دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کاني ورته. ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقه یې څنګ سره کښېنو او د ده د زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو، یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و او دا دې ماشوم حرکت نه درلود، د ژوند هېڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې. فکر کوم دا پیښه استرالیا کې شوې وه. ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده. خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږې کې رالوی کړی و، دی په دغه غېږ کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته هللو شروع کړه، اوکې ورسره تویولې. د دې د هللو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې تب د دې په دې باره کې هېڅ نشي ویلی. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده.
سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې هم تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث سوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شعرونو ته ورته وي. دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاری ساتلې ده، کوم په دې کې څه بدلون راوړی ده؟ او دا هم راته وایست چې په مجموع کې لاغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړي.
د میډیا اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننې دولسمه وه چې ما واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یوه هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دېونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سنبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم. ما پوخ د دې لپاره استخدام کړی، هڅه کوم چې نثر دغه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې یو شعر خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکاله مجموعه سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجموعه وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم.
دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به همدا په همدې شکل سره چې دا جاري به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي.
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عمن صاحب تاسو ته خپله تجربه ده، دغه بشری پوهه د کیسې په قالب کې نوې محتوا زر اخلي، یو کیسې یا د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي، مینه به خلکو ته ورکوي، هر ځای ته به ځي. بزګر ته به هم ورځي، د جومات ملا سره به هم خواله کوي، پروفیسور سره به هم کینی، اکاډمي کوچیرو بحثو ته به مر داخلیږي، د ښوونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي، او د خپل زړه ګلان به ورسره ویشي. غواړم په داسې یو کرکټر یې واړوم. نو که د خدای پاک اراده وه، زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم.
سمندر صاحب، د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې، فکر نه کوئ چې ډېرې سوي دي؟
عمان صاحب باور وکړئ، هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړېږي، ټوله هڅه مې دا وي چې هغه په ډېر امانت او خلوص سره وړاندې کړم. خو بیا بیا متوجه کېږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسېدلي. هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کنی د باندې راوباسي، نو بیا بیا رانه پاتې کیږي خپل زړه. زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلی ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي. او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل هغه را په غږ کې وسوزم، یوه چغه سم او له دې سره ختم سم، خدا چغه به ژوند راوړي.
خدای دې مینه ډېره ښه او ډېره زیاته مننه. خدای مې بریالي لره.